السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن دوشنبه د سرطان یا چنګاښ میاشتې درویشتمه او د جولای دیارلسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. اوری چې د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان چارواکي نن درې اړخیزه غونډه لري. د بحث موضوع سیاسي او اقتصادي ثبات دی. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر وایي د ترکیې هغې پریکړې خواشینی کړی چې آیا صوفیا کلیسا یې په جومات بدله کړې. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د خوړو نړیوال سازمان له افغانستان سره د اروپایي ټولنې مرستې وستایلې. بغلان کې د طالبانو یو پوځي مسؤول له څو ملګرو سره وژل شوی. او پرون په ټوله نړۍ کې د کورونا څه باندې 2,30,000 نوې پیښې ثبت شوې. د خبرونو تفصیل. دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو د اعلان هرکلی وکړ. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې اروپایي ټولنه له دبليو اف پی سره 3,600,000 یورو مرسته کوي څو په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو او جګړه ځپلو سره مرسته وشي. اعلامیه په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستیال او سرپرست مشر رابرټ کاساکا له قوله لیکي چې وایي په دې مرستې سره به دبليو اف پی په افغانستان کې 450,000 د جګړو او طبیعي آفتونو زیانمنو کسانو او 150,000 هغو ماشومانو او میندو ته چې په خوارځواکۍ اخته شوي دي خوراکي او بشري مرستې ورسوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د بشري پروګرامونو مشر لویجی پندولفی ویلي چې د افغانستان ډیر هغه وګړي چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي له روغتیايي امکاناتو څخه لرې دي او بشري مرستو ته یې اړتیا ډیره ده. اروپایي ټولنې په تیرو 5 کلونو کې د یو مخکښ بشري تمویلوونکي په توګه له افغانستان سره 6,000,000 یورو مرسته کړې ده. طالبان په کندهار ولایت کې له بنده د 100 تنو افغان ځواکونو د خوشی کېدو خبره کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یک شنبه په ماخام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې 100 تنه افغان ځواکونه یې په کندهار ولایت کې له بنده خوشی کړي او خپل کورنیو ته یې استولي. دا اقدام له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلیدو لپاره د دواړو لورو د بندیانو د تبادلې د لړۍ له مخې شوی. که څه هم حکومت تر اوسه د پرونیو 100 تنو د خوشی کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو ارګ ټینګار کوي چې د زرګونو طالب بندیانو په خوشی کېدو سره حکومت د سولې خبرو د پیل لپاره جدي ګامونه اخیستي او اوس له طالبانو غواړي چې پر خپلو ژمنو ودرېږي. تر اوسه افغان حکومت 4,019 بندیان او طالبانو بیا نږدې 800 حکومتي زندانیان پریښي دي. بلخوا د بغلان دوشي لپاره د طالبانو پوځي مسؤول ملا زاکر ګجر ووژل شو. د 212 پامیر قلی اردو په یوې اعلامیه کې چې پرون ماښام خپره شوه راغلي چې ملا زاکر ګجر له نورو 5 وسلوالو طالبانو سره یو ځای پرون تر غرمې وروسته له افغان ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شو. اعلامیه زیاتوي نښتې هغه وخت وشوې چې طالبانو د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په زور آبي سیمه کې پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړ چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د 212 پامیر قلی اردو په اعلامیه کې په دې نښته کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په نږدې راتلونکي کې له 10 کلنو د کم عمره ځوانانو د کرکټ تمریناتي کمپ پیلیږي. افغانستان کرکټ بورډ به ډیر ژر د 2021 کال د 19 کلنو کم عمره ځوانانو د آسیا جام لپاره د چمتووالي په موخه د 150 هغو لوبغاړو چې عمرونه یې 14 یا 18 کلونه وي د 4 ورځني روزنیز کمپ سربیره څلور ورځنۍ سیالۍ هم پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی چې ډېر ژر د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري ځوانو لوبغاړو لپاره تمریناتي کیمپ پیل شي. دغه تمریناتي کیمپ په پلان کې ده چې په ننګرهار غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پیل شي، چې دا تمریناتي کیمپ په مختلفو برخو کې وي او لوبغاړي به په مختلفو برخو کې وروزل شي را روانو نړیوالو لوبو لپاره.
ښاغلی هوتک وایي یاد کیمپ او سیالۍ به د روغتیا وزارت سپارښتنو ته په پام سره ترسره کیږي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وای په نړۍ کې په یو ورځ په کورونا وایروس د اختشو کسانو شمیر تر 213000 واوخت. دغه سازمان پرون د جولای په 12مه وویل چې دا شمیر کسان په 13 ساعتونو کې په کوویډ 19 ناروغۍ اخته شوي. په دې سره په نړۍ کې په یاد ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2,500,000 کسانو ته ورسید. له همدې شمیرې څخه باندې 15,200 کسان مړه شوي دي. تیره ورځ په امریکا کې د کورونا ویروس تازه 16,000 پیښې ثبت شوې. په برازیل کې 45,000 او په هند کې د 28,009 پیښو راپور ورکول شو. د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې د نخټو پر مهال څلور سرتيري او څلور ترهګر وژل شوی. د پوز په وی اعلامیه کې چې پرون نو وخت خبره شو راغلی دغه سرتيري د یک شنبه پورز د هغو پوزي عملیاتو پر مهال وژل شول چې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پیل شول. د پاکستان د پوز په وینا د دواړو لورو ترمنز نخټه حق مهال وشو چې پوزيانو د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د توندلارو یو پټنځای محاصره کړ. شمالي وزیرستان تر 2014 کال د مخه د سیمایزو او بهرنیو توندلارو یو عمده مرکز بلل کیده او د پاکستان پاوز په همغه کال کې د سیمې د پاکولو لپاره پراخ عملیات پیل کړل. او لک تر لګه 15 تنه د جنوبی افریقا مرکز یوهانسبورګ ته نږدې پر یو کلیسا د وسلوال بریټ پر مهال وژل شول. پولیسو د یک شنبه پورز په یو اعلامیه کې وویل چې وسلوال کسان یو کلیسا ته نه وتل، پر خلکو یې بریټ وکړ او یو شمیر کسان یې اسیر ونیول.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایز ایوریز د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه نونس. جلال آباد اسمان زایز ایوریز د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 28. هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 30. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 28. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 25.
زموږ غږله آزادۍ رادیو ناوړی د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزیران نن د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي ثبات جرګه کیږي.
درې واړه وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو پاک لدی یو میکانیزم رامنځته کیدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق شي.
د کورونا وبا له کبله لګول شوو بندیزونو په افغانستان کې هوایی شرکتونه له مالی ستونزو سره مخ کړي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر د انقرې هغې پریکړې خفه کړی چې آیا سوفیا کلیسا یې جمعه ته بدله کړي.
رودونه مې فکر نه دی وړي استانبول ته، زه د سوفیا په اړه فکر کوم.
خوست کې نوی والی صدیق پتمن د دغه ولایت د پرمختګ ژمنې وکړي.
اول په زړې پروژې تکمیل او والی صاحب زحمت وستلې ده، دا غیر پسې به نو پروژې د مالی کار په حساب نیم کال من نو تاسو لرو چې زړې پروژې به تکمیل.
د خبرونه تر پای نور مسائل هم شته، هله دا تر پای مو ملتیا وکړي. تازو د خبرونه لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات دراوستلو په هدف په ملي او نړیواله کچه هڅې روانې دي. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنۍ چارو وزیران نن غونډه لري او د یادو هڅو پر دوام خبرې کوي. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړیږي، هغو اهدافو ته د رسیدو پر لارو چارو غور کیږي چې د یادو دریو هیوادونو مشرانو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خبرې ورباندې کړې وې. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د هغو دریو مهمو غونډو راوروسته چې تیرونی په افغانستان کې د دې هیواد د سولې په اړه جوړې سوې، تمه ده نن هم په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو پر لارو چارو خبرې وسي. ټاکل شوی د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن په ویډیوي غونډه کې د هغو سیاسي او اقتصادي پروګرامونو په اړه خبرې وکړي چې د دریو هیوادونو مشرانو د جولای پر 2 نیټه په یو ویډیوي ناسته کې مطرح کړي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه د یک شنبه پر رسنیو ته وویل
د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران په یو درې اړخیزه غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې د درې وړو هیوادونو د ولسمشرانو د جلسې د نتایجو او پروګرامونو په اړه بحث وکړي چې د جولای د میاشتې په دوهمه په لاره چاو سیو. درې وړو وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو پاک لدی یو میکانیزم رامنځته کیدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق شي.
د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د ولسمشرانو په غونډه کې چې د ولسمشر اشرف غنی په نوښت د جولای پر 2مه نیټه جوړه شوې وه، د دریو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د شوالي او د سولې پر هڅو خبرې شوې وې. ولسمشر غنی وویل چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د سولې مذاکراتو او تلپاتې سولې ټینګښت ژمن دی. په غیلمې کې چې د همدې ویډیو غونډې وروسته د افغان حکومت لخوا ورکړل شوې وه، راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به د اتلسو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو له ایرانو سره د سولې مذاکراتو په اړه بحثونه وکړي. د نن ورځې غونډه هم د همدې ناستو یو برخه ده. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه داسې مهال کیږي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه جدي هڅې روانې دي. د افغانستان حکومت پرون یک شنبه یو ځل بیا د سولې خبرو د پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه له طالبانو څخه تکرار کړه. طالبانو بیا د خبرو تر پیل د مخه د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه غیر منطقي بللې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د زندانیانو د ژر تر ژره تبادله ټینګار کړی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
افغانستان کې د کورونا وبا له کبله لګول شوو بندیزونو د ملکی هوایی چلند سکتور له مالی پلوه ځپلې دی. که څه هم دغه هیواد کې په کورنیو او بهرنیو پروازونو باندې بندیزونه یو څه کم شوي، خو لا هم مسافر په اسانه له هوایی لارې تګ راتګ ته زړه نه ښه کوي او دې چارې د هوایی شرکتونو عواید کم کړي. دیوان نادر د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د کامیر خصوصي هوایی شرکت استانبول او انقره ته خپل پروازونه عادي حالت ته ګرځولي او ونې کې یو پرواز اسلام آباد ته هم لري. د هوایی شرکت سلویخ سلنه داخلي پروازونه له سره پیل کړي دي، خو په ورته وخت کې دا شرکت اتیا سلنه د عوایدو کمښت سره هم مخ دی. د دې شرکت د سوداګریزو چارو مسؤل سلیمان عمر وایي
هیڅ شی تیر پخوانی حالت ته نه دی ګرځېدلی. که څه هم بندیزونه کم شوي او ترکیه او پاکستان ته مو پروازونه پیل کړي، خو د مسافرینو شمیر د پخوا په څیر نه دی. باور جوړونې ته اړتیا ده چې مسافرین د سفر کولو جرأت وکړي. ویلی شو چې د توریزم او هوایی چلند صنعت لوی تاوان کړی دی.
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي له امله د قرنټین په موده کې هوایی شرکتونو له هند، ترکیې او عربستانه هم لسګونه پروازونه درلودل. اریانا افغان هوایی شرکت خبرو ته حاضر نشو، خو د افغانستان هوایی چلند ملکی اداره وایي چې وروستیو میاشتو کې د کرونا وایروس له امله کامیر شرکت ته څه د پاسه $60 میلیونه او اریانا ته څه د پاسه $12 میلیونه مالی زیان اوښتی دی. د دې ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د قرنټین پر مهال د پروازونو بندیدل او د افغانستان له اسمانه د پروازونو د کمیدو لامل د دې ادارې عاید شاوخوا $2 میلیارد افغانۍ رقم شوی. خغلی صالحی وویل چې په وروستیو کې د ترکیې او اماراتو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه پیل کړي او د افغانستان کورنی هوایی شرکتونو هم یا دوو هیوادونو ته الوتنې کړي دي. د ده په وینا تمه ده چې داخلي پروازونه بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي، خو په دې تړاو باید کابینه پریکړه وکړي.
داخلی پروازونه د دولت د کابینې پریکړې پورې تړاو لري. په بیړنۍ کمیټه کې پریکړه وشوه چې د ځانګړو پروازونو په اړه د کابینه پریکړه وکړي. اوسمهال غیر عادي او استثنایي پروازونه د ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي.
د افغانستان ملکی هوایی چلند اداره وایي هند، تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان ته د پروازونو په برخه کې بندیز بشپړ نه دی مات شوی. دغه اداره دا هم وایي که نور هیوادونه پر پروازونو بندیز ختم کړي، د افغانستان هوایی شرکتونه چمتو دي چې خپل پروازونه له سره پیل کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1269 او په لویو ښارونو کې د اف ام په 100.15 سپو خبرونه لري. اوس هم دا چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، نوریاس نوری د دغه ورسپانو پانه اړولي.
ایورویشا ریویو خبرونه په دې اړه چې آیا هند له طالبانو سره خبري وکړي کنه یو تحلیلي لیکنه خبره کړې ده. ایورویشا ریویو لیکي په داسې حال کې چې د پردې تر شا په افغانستان کې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د امریکا په ملاتړ هڅې د پرمختګ نوي پړاو ته داخليږي. په هند کې په تیره بیا د روان 2020 کال د می له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو په اړه بحثونه بیا تاوده شوي دي. د ایورویشا په لیکنه هند له طالبانو سره د خبرو په کولو ښایي ګټه ترلاسه کړي، خو په اوس وخت کې دا یوه فرضیه ده. په دې اړه تر پریکړې مخکې چې هند خبرې وکړي کنه تر تردید ورهاخوا، دا هیواد دې ته اړتیا لري چې په دې اړه ډیر غور وکړي. دا چې هند له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي، دا غوښتنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست مرستیال الیز ویلز راپورته کړی و او نوی ډیلی سخت دی ته هڅولی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د خبرونه په لیکنه طالبانو هم لیوالتیا ښکاره کړې چې غواړي له هند سره مستقیم اړیکې ټینګ کړي. ایورویشیا ریویو لیکي د 2013 کال د جولای میاشتې راهیسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې زیاتې برخې اړیکې ټینګ کړي، او هغه هم په دې خاطر چې طالبانو د راتلونکي په اړه لکه د سولې، د ښځو د حقونو او نړیوال قانون او نورمونو ته د درناوي په برخو کې یو لړ ژمنې کړې دي. هند چې په سیمه کې د افغانستان د حکومت یو کلک ملاتړی ګڼل کیږي او د دې هیواد له بیا رغونې سره د شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، طالبان د پاکستان یو لاسپوڅي ډله بولي چې په وینا یې په افغانستان کې د اسلام آباد ګټې پالي، خو طالبان بیا په افغانستان کې د هند رول ته د شک په سترګه ګوري. څو خبرونه او ویپانو چې سپورتي مطالب خبروي، د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان د واده د پریکړې په اړه لیکنه خبرې کړې دي. راشد خان ویلي تر هغه واده یا کوژده نه کوي چې نړیوال جامع افغانستان ته نوی راوړی. د دغه ویپانو په منځ کې انډیا کم راشد خان په شل او رسیالیو کې د اوسني عصر تر ټولو ښه لوبغاړی بللی او لیکلي دي چې د کرکټ په دنیا کې د راشد خان لنډ عمر بیل دی چې یوه جادویي افسانه وبلل شي بل څه نه دي. یوشت کلن راشد خان په وروستیو ورځو کې لازدی رډو سره په ځانګړي مرکه کې خپل واده په اړه خبرې وکړې. ویل هغه مهال به واده وکړي چې افغانستان د کرکټ نړیوال جام وګټي. خلیج ټایمز ورسپانې هم دا خبر خپور کړی او د راشد خان هغه کارنامې هم توضیح کړي دي چې د سن رایزر حیدرآباد په شان په غوره لیګونو کې کړي دي. راشد خان د کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې د 99 پوینټونو په لرلو د نړۍ لومړۍ درجه باولر دی.
اوس هم راځو یوې نړیوالې او سیمه ییزې موضوع ته. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي په استانبول کې یوې کلیسا څخه د جومات جوړولو د انقرې پریکړې خواشینۍ کړې. په همدې حال کې د نړۍ د کلیساو شورا د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه غوښتي چې له دې پریکړې په شاشي. په ترکیې کې یوې محکمې تیره اونۍ پریکړه وکړه چې په استانبول کې آیا صوفیا موزیم په جومات بدل شي. همدې موضوع د نړۍ ډېر عیسویان ناهیلي کړي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي په استانبول ښار کې له آیا صوفیا موزیم څخه د جومات جوړولو د پریکړې له کبله خوشینه دی. پاپ فرانسیس دغه څرګندونې پرون په واتیکان کې د دعا ویلو په اونیزو مراسمو کې وکړې او دا د انقرې د همدې پریکړې په اړه د نړیوالو غبرګونونو تر ټولو عاطفي احساسات بلل شوی دی. د ترکیې یوې محکمې تیره اونۍ پریکړه وکړه چې دا موزیم په جومات بدل سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د جولای پر 23 به په دې جومات کې لومړنۍ لمونځ ادا سي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې وویل د استانبول په اړه فکر کوي او ډیر غمجن دی.
دی
وایي رودونه مې فکر لیرې وړي استانبول ته. زه د سنت صوفیا په اړه فکر کوم. زه وریږم د نړۍ د کلیساو شورا د ترکیې له ولسمشر څخه غوښتي چې له دې پریکړې منصرف سي. په استانبول کې میشت یو مسیحي مشر بارت هولوم یو هم د ولسمشر اردوغان د دې پریکړې په اړه ژوره خواشیني ښودلې ده. د آیا صوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده، په 1453 کال کې د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله شوې وه. د ترکیې ولسمشر ویلي دا ودانۍ به د مسلمانانو او عیسویانو پر مخ پرانیستې وي، خو هغه دا هم وویل چې ترکیه په دې پریکړې سره خپل ملي حق حاکمیت تمثیل کړ. یونسکو یا د ملګرو ملتونو د کلتوري میراثونو د خوندیتوب ادارې ویلي چې د کلتوري میراثونو یو کمیټه په دې اړه یو ارزونه ترسره کوي. د ویلو د چې آیا سوفیا په استانبول کې یو مشهور عبادت ځای پته سوی چې هم د مسلمانانو او هم د عیسویانو لپاره ډیر اهمیت لري او په ترکیه کې له ډیرو نامتو تورېستي سیمو څخه بلل کیږي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د یک شنبه په ورځ د خوست نوی والی محمد صدیق پټمن د د پیژندنې په پار جوړ شو ولسی غونډې ته وویل چې د دې ولسونو دی والی او د خوست د پرمختګ لپاره به کار وکړي. محمد صدیق پټمن د ننګرهار اوسیدونکو دی او لدې مخکې د پوهنې وزارت د مرستيالې په ګډون د افغان حکومت په مهمو حکومتي څوکیو د کار کولو سابقه درلوده. نجیب الله الخیل پرې له خوست دغه راپور راستولی.
د خوست ولایتي شورا غړو قومي مخورو او مدني فعالانو د خوست له نوی والی محمد صدیق پټمن وغوښتل چې د امنیت په ګډون په دې ولایت کې د هغو څو بنسټیزو پروژو پلي کېدو ته پاملرنه وکړي چې مرکزي حکومت تل له خوستوالو سره ژمنه کړې ده. د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل د خوست له نوی والی څخه د خوستوالو هماغه غوښتنې دي چې تل په ورستیو اتلسو کلونو کې له رسنیو او چارواکو سره شریکي کړې دي.
ان پونتون وو د ترانزیت د بادي مسایل چې پوت دي د سات تر سوال وو او د صنعتي پارک موضوع چې دا یو طرف ته شي تر څنګ دی هغه ماستر پلان چې نوې منډه شو دا هغه ماستر پلان په عمل کې پیاده کول دي. تر ټولو مهمه غوښتنه اوس دادو چې موږ په خوست کې باید د خوست شهر او خوست د امنیت خراب ده.
قومي مشر رحیم ګل بابا کرخیل وای چارواکو ورسره تل ژمنی کړي خود دوی غوښتنه داده چې تر دې وروسته د کړي ژمنې عملی کړي.
تر اوسه پورې حکومت لرو پرتی سمتا توجه نه کړي ځکه چې د سړک خوم دي. تر اوسه پورې هغه رسیدګي دی نه کړي بس خلی په خلی یی چې موږ دا کور کوو په عمل کې تر اوسه پورې نه کړه.
مدني فعال زهره جلال ول د خوست نوی والی محمد صدیق پټمن تر ډیره علمی او اکاډمیک کس دی. نو د ته په کار ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي او بیوزله ښځو لپاره د حرفي او مسلکي زده کړو پروګرامونه عملي کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې باید هغه ښځې چې بیوزله دي هغوی لپاره د اقتصادي پیاوړتیا لپاره او هغه ځوانان چې ظرفیت لري دوی لپاره د کار او پروګرامونه جوړولو لپاره او په څنګ کې د خوست سوکالې آرامې لپاره حلې ځلې.
د خوست نوی والی پیژندنې او هرکلی ته د پخوانی والی محمد حلیم فدایی له خوا ځانګړي ترتیبات نیول شوی ول چې ویناوالو دا یو نوی او ښه دود یاد کړ. بل لوري ته نوی والی محمد صدیق پټمن د خوستوالو همدې غوښتنو ته پکتو ویل چې د ولسونو د یووالي لپاره د کار په خوا کې به نیمګړې پروژې بشپړوي او د هغو برنامو راوړل او پلي کېدل به تعقیب کړي چې د دې ولایت په پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي.
مسایل به چې کوم ځای ته جناب والی صاحب رسولي دي د هغه غزای به تعقیب اول بزړی پروژې تکمیل او والی صاحب زحمت وستلې ده داغه پسې به نو پروژې د مالک کار په حساب نیم کال من نوتا چې لرو چې زړې پروژې به تکمیل او باندې کال کې پروژه سازو پروژې جوړې کوچې دراتون کې کال لپاره.
له محمد صدیق پټمن مخکې محمد حلیم فدایی څه د پاسه 19 میاشتې د خوستوالی وو چې اوس د پکتیا د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خپلواک صافي د لغمان له علي شنګ نه لیکلي وای د ملکی وګړو مرګ ژوبله به له حده زیاته شوي. د خپل منځي خبرو د پایل مخکې باید جګړه ودرول شي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادرین لیکلي وای افغان حکومت او طالبان باید ژر د بندیانو خوشی کېدل پروسه پای ته ورسوي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه وای په افغانستان کې د ملکیانو تلفات ورځ تر بلې زیاتیږي او دا ځکه چې طالبان ملکیان د سپر په توګه استعمالوي او حکومت بیا په هوایی برید کې ملکیان وژني. بل اوریدونکي امیر خان ایوبی له لشکرګاه څخه لیکلي وای د رجب طیب اردوغان ښه پرېکړه کړې چې آیا صوفیا کلیسا یې په جومات بدله کړې. خپلواک صافي د لغمان علي شنګ لیکلي وای ملکی مرګ ژوبله به له حده زیاته شوې. دغه اوریدونکي پیغام دوه ځله راغلی. حافظ حکمت الله حماد لیکلي وای له هلمند له باباجینه په لشکرګاه کې د اس ام اس هم نه لوستل کیږي. د سولې د ولسی حرکت د نظر سره همغږی یم. د جعفری دغه اس ام اس را لېږلی دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. وسام په مکرای لاندو خبرونه ته دبليو اف پی یا د خړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپای ټولنې د نویو مرستو د اعلان هر کلی کړی. دغه سازمان د یک شمې پورز په ویلامه کې ویل چې اروپای ټولنه له دبليو اف پی سره 3 میلیونه او شپږ سو زره یورو مرسته کوي څو په افغانستان کې طبي پیښو څخه د ځانمن شو او جګړه ځپلو کسانو لاسنیوي پرې وشي. طالبان په کندهار ولایت کې لباند د لاسو تنو افغان ځواکونو د خوشی کېدو خبره کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې لاس تنو افغان ځواکونه په کندهار ولایت کې لباند آزاد کړي او خپل کورنۍ ته یې سپارلي. د بغلان دوشي لپاره د طالبانو پوځي مسؤل ملا زاکر ګجر ووجل شو. د 213 پامیر قلی اردو په ویلامه کې چې پرون یک شنبه خبر شو راغلی چې ملا زاکر ګجر له نورو 15 وسلوالو طالبانو سره یو ځای پرون تر غرمی وروسته له افغان ځواکونو سره پنخته کې ووجل شو. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په نږدې راتلونکو کې له ولسکلونو د کوم عمر ځوانانو د کرکټ تمریناتي کمپ پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په یو ورځ په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر 213,000 ته ورسید. او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د نښتو پر مهال 4 سرتیری او 4 ترهګر وژل شوي دي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. آزادۍ راډیو په ټولو لویو ښارونو کې په FM 100.5 خپرونه لري. او اوس هم
دا ژوند رنگونه. نوم دی راتوی څه کار کوي؟
نوم می سید عمر ده. کامرامن يم د پارک رحمان مینا
پارک. هم دغه پارک
او هم دغه پارک کامرامن کې واکس بس خلق نه.
څومره وخت شول ته کار کوي؟
درته دوا کاله.
څنګه راغلی دلته؟ چا درته ویل چې خپل دی فکر شو چر راشد دلته کار وکړي؟
دلته تی خپل فکر مشو ملګری می کامرا د لوټ بیاغه خرڅ ک بیا ما ځان ته ودانه کامرا واخص مکتب می خلاص ک بیا مې لو درسې دا کار وک غریبي وک سره غم ده دا کار بیا خونو گزارای کوله.
ټول ورځ راځي ک نه درس موای
نه درس موایم بیا نیمه ورځ تل راځم زړه مې سپنتون شروع کوم. او
کټشت پکې کنه
پیدا غریبي کې پکې درې سواد و سواس لرځو کېږي.
اینده د ورځی کار ده.
او
خپل دی عکس تخلي مسلک عکس اخلي کنه بس توکلی د دا کار اپیل کړی
نه اوس دا اوس می تجربه ډیر پیدا کړی دا عکس اخلم ډیر خوښه عکس بس ما مشتری ته مشتری په ځړې بس ما چې ما ته مشتریان جلب سي زبرد ګاګ پیدا کوم دلته.
یعنی عکس څه ډول اخیستل کیږي؟
مشتری باید په سمه توګه ودروي ورته وایي چې دغه عینه کې په سترګو کې دغه سی ودروه په خوښه شان کې هلته چې ودرو بیا عکس واخله په درجه کې په سیستم کې په قالب کې عکس واخله. او
یعنی کار څوک غواړي ښه کس کېدای شي؟
سړی څوک غواړي هر کار کوی سي هغه کولی سي کوی ځان سره مشوره وکړي هغه هر چېرته رسېدی سي هغه وایي قدم په قدم ځان رسولی سي او چېرته زړه یې غواړي.
دا دلته چې کوم کسان عکسونه اخلي که نه دا چاپوي که نه درنه اخلي خپروي په ټولنیزو شبکو کې؟
نه دلته چې کسان ډېر موږ نه عکسونه اخلي فیسبوک له خاطر نه اخلي. دا ټول هلکان دي مثلا هلکان راځي دلته د کابل هلکان دي د ولایت لږ لږ راځي خاص هلکان چې دي د کابل هلکان دي مکتب هلکان دي راځي دلته عکسونه اخلي فیسبوک له خاطر نه.
عکټونه به هم ډېر کوي که نه؟
عکټونه اکشنونه خو ډېر دي ورو.
څنګه دی ژوند دې ښه تېرېږي؟ خوشحاله؟
او خوشحاله یم شکر الحمدلله. کار مې جوړله الله له پیسې ګټمه.
مننه خوشاله اوسې.
ځوانه اوسې مننه.
اوریدونکو له دې سره دغه خبری مجله پای ته رسیږي. ترې وی خبرتیا ورسته دری خبری مجله خبريږي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.